it.
څلور بجې شپې احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او لمړی هم خبرونه په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیان او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لښ تر لښه درې تنه وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي د غزمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات پور پراخ کړي خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د هرو دریو اخته ماشومانو له ډلې یوازې د یو ملاتړ کولی شي. دغه ادارې نن په خپله اکس شبکه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان وړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ګومان کېږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې 40 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سلانګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 څخه تر 1500 ملي متر پورې د ورښتونو اټکل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د جرمنی د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس اعلان کړی چې د اوکران غربي متحدان به کیف ته د های مرس توغندیو درې دستګاوې ورکړي. پیستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړې. د های مرس توغندیو دستګاه چې پر لاریو نسبېدای شي په یوه مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. تر اوسه چې اوکراین ته کوم توغندي ورکړل شوي 80 کیلومتره مزل کولی شي. د اوکران چارواکي وای پر څلورو سیمو د روسي د توغندیو په تازه حملو کې درې ملکان ورتل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د خارکیف والي اول سین یاهوبو فویلی یو کس په خارکیف کې وژل شوی او بل تن په کوپینیانسک ټپی شوی. د په وینا یو شته سوګنځایونه وشتل شوي دي. بلخوا د دنیپرو پروفیسک والي سرهلی ساک ویلی دوه کسان په نیکوپول ساحه کې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په دونسکیم د یو کاستر ټپکې دوه خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی یو کاستر دوی په سیمه کې ټپ شوی دی. ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د میاشتې له شلمې تر درویشتمې جاپان ته ولاړ شي. محمد بن سلمان به په توکیو کې د جاپان له امپراتور صدراعظم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. سعودي عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. دا بل 2019 کال راهیسې جاپان ته د محمد بن سلمان لومړی رسمي سفر وي. اسدی رادو په انټرنیټ کې پاسدی رادو کې په انټرنیټ کې پاسدی رادو ډاٹ کام کې اوریدل شي.
دغه باندې کوم اوسیدلو او طالبان راغلو ویل چې ځینې تاسو زه یو د ځینې تاسو نه دي نو همدغه و چې موږ مجبور شو چې لاریونو کو
په دې لاریون کې چې له تورخم سره شوی دی یو شمېر کسانو ته مرجوب لاوشتي. په خبرونه کې مو له تورخم نه ورهاخوا د افغان کډوالو له ستونزو هم خبرو.
تپېړې وهلم او د هغې نه بعد بیا ځان سره وی وړل تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم. بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
په دې خبرونه کې مو ګردیز ته ورولو. د ګرځیر شهر اوسیدونکي وایي چې د اوسیدو او سوداګرۍ لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. په کندهار کې د شترمرغ فارم څښتن له مسولینو د فنی مرستې تمه لري.
نو سره څخه مرست ولله چا او پښې کړي اسول سره څوک مریضان سول دا ودانی وسپات دي دا نو مخ په غټېدو ان شاء الله روان دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د ولسي وګړو د ولاریون پر مهال د طالب ځواکونو په دزو کې د عین شاهدانو په خبره درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د طالبان حکومت سیمیزو چارواکو هم د مرشوب لید او شتو خبره تایید کړي. پیشتر د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاپ سیمه کې امان الله خان ښارګوټي ته چیرمه رامنځته شوې ده. د لاریون عین شاهدان وای د طالبان حکومت غواړي په سیمه کې د ګمرک نوې ودانۍ جوړ کړي او سیمه ییزو خلکو چې د دوی په ټکو کوچیان دي اجازه نه ورکوله چې وروسته تاوتریخواله رامنځته شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې طالب ځواکونو په لاریون کونکو ډزې کړي چې لامل یې د عین شاهدانو په وینا د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. یو لاریون کونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د سیمې د تخلیې وویل شول خو دا چې دوی بل چرته د سرپناه لپاره هیڅ ډول ځای نه لري نو مجبورن یې په لاریون لاس پورې کړو چې وروسته طالبانو پر دوی ډزې وکړي او څو تنه یې ترې ووژل.
سوزه یو دا زین استاسونه دي نو همدغه وو چې موږ مجبور شول چې لاریونو کو تر څولار خلک حکومت ووري او د لجری توجه کې خو باغی برعکس شو طالبان راغل موږ او موږ نه پسان شهیدان کړه نو خدای وکړي چې موږ حکومت ووري موږ سره پوره همکاري وکړي د غزمکو کې موږ د ژوند کو زندگی کو نو موږ هم د وطن بچان موږ چیرته لاړ شو چې موږ نور سر پناه ول موږ بدل شي کول خو موږ امریت راغل چې دغه خپل ژوند ژوندۍ او کول ډیر غریب خلک پراته دي.
یو بل لاریون کونکي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته هم دا خبرې کړي. د سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ازمکه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ګمرک د نوي ودانۍ لپاره ځانګړي شوی و خو د دې په خبره د سیمې خلک دا ولري چې ازمکه د دوی دا او دوی قباله هم لري. دغه سرچینی وویل چې په سیمه کې میشتو کوچانو د طالبانو د حکومت د پریکړې په خبرګون کې پرون چهار شنبه په لاریون لاس پورې کړ او د تورخم جلال آباد لارې هم د درې ساعتونو لپاره وتړله چې وروسته تاوتریخواله رامنځته شو. سرچینې دا هم ویل چې اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او د سیمه ییزو اوسیدونکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو په تورخم کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ عمومي مدیر عرفات مهاجر فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې طالبانو د دغې سیمې اوسیدونکو ته وویل چې کورونه تخلیه کړي چې د ګمرک د ودانۍ جوړېدو ته لار پرانستل شي خو د سیمې خلکو شخړه پیل کړه چې پکې یو طالب مقام او څو نور کسان چې د ځمکې په ناقانونه توګه نیولي ووژل شول خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. مهاجر دا هم نه دی ویلي چې دغه مرګ ژوبله څه ډول رامنځته شوې او طالب مقام څوک دی خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د لاریون پر مهال ډزې کیږي او لاریون کوونکي تختی. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې هم د طالبانو پر ضد مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې وه چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې وروسته له هغه سیمه ییزو کسانو په لاریون لاس پورې کړو چې طالبان یې د کوکنارو د اړولو لپاره د دوی سیمو ته ورغلل. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په مظاهرو او لاریونونو یو لړ بندیزونه لګېدلي او د طالبانو حکومت ویلي چې باید د هر لاریون یا اعتراض نه مخکې دوی په جریان کې پریښودل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له تورخم سره د لاریون پر مهال ډزې شوي دي چې درې کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې یوه میرمن هم ده. له تورخمه ور اوړو ها خواته د پاکستان خواته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له دوه برابرو څخه زیاتوالی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې له دې هېواده په زور نه باسي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اړینو اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او ځورول شوي دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له دوه برابرو زیات زیاتوالی لیدل کیږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په نهمه نیټه خپور شوی دغه شان راغلی چې د 2024 کال په اپریل کې د ای سي سي لرونکو کارتونو او بیا اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې درې چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د اپریل په شپږویشتمه په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمې نیټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار وایي ویم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمیره تر ټولو لوړه ده، او د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر څلورمې نیټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمیره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې کپېډې وهلم، او د هغې نه بعد یې بیا ځان سره ویوړلم. تقریبا درې درې نیم ساعته ورسره وم، بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هېواده نه باسي. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د مې په اتمه په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors, including
مخته پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوي، چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نړیوالو مشورې ته درناوی وکړي، او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لار دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا خو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوی و، او د ستونزو پر مهال د اړیکو یوه واتساپ شمیره هم ورته اعلان کړی و. خو په شرایطو برابر افغانانو ادا درلوده چې پاکستانی پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي، خو کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې غځول کېږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونالی کمیشنری یا یونیسیار لخوا په 2018 او هم کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ پلسکونو بیا وسه او پښاخه کارونو بوختو ماشومان ته د سواد زده زمينه برابر کړې ده. دغه ماشومان تر مازیګر پلاستیک راچوي کې د خلکو مالونه چلوي، یا د موټرو ترمیم خونو او نورو ځایونو کې شاقه کارونه کوي. له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې:
اته کلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې، خلتی او نور شیان راټولوي، او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
کار کوم بازار کې، پرسته وخت د جلالا کورس ته راځم.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورتر غاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستی، او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپلو کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې، چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي، او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي، او نه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي، او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو مل بعد له وخته جلا خان کورس کې زده کړې کوم، مونږ لیک لوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم، بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا.
دلته بازار کې د نجارې کار کوم، بعد د وخت وروسته جلال خان مرستندوی بنیاد کورس ته راځم، او ډېر زیات خوشاله یم چې موږ ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسد آباد په خرګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي، خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړی اخستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوخت دي. مرستندوی ټولنو بډای کسانو او اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیا او برابرولو ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن پر هغه پریکړه لیک رایه واخلي چې شاید فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په همدې حال کې په غزه ترنګ کې د اوربند ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشی کېدو لپاره پیل شوی مذاکرې ظاهرا بې نتیجې پای ته ورسېدې. راپور نوای د دغو مذاکرو له بې نتیجې ختمېدو وروسته بیا په غزه کې د اسرائیل جګړه سخته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیت شورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړې وه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب شي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اوم میاشته بل لوري ته د اوربند موافقې پر سر د سلاکېدو هڅې هم بریالي سوي نه دي. مصر ویلی که حماس ډلا او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د يرغمل سوی د تبادله پر سر موافقه وسی باید ان ایتاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بی نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپل حمله شدیدی کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په اعلامیه کې ویلي دغه هوا د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت چنګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې لشکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیان چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبري اجنس القاهره پرون پنجشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د دوشنبه ناوخته خپل عملیات پیل کړل. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګې په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح شهر کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له اومې په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 340,500 ډېر کسان وژل سوي دي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
اسرائیلی سندرغاړي ایدن ګولان د یوروویژن سندرو سیالي فائنل ته لار پیدا کړې ده. هغې پرون د سویډن په مالمو ښار کې د 9,000 نندارچیانو په وړاندې خپله سندره وویله. د فرانسې خبري اژانس لیکي د سندري دا اورولو پر مهال کومه پیښه ونه شوه، خو په همدې ورځ لاس سره زیاتو کسانو د مالمو په مرکزی چوک پر غزه شار د اسرائیل د یرغل خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانه غشتنه کوله چې پر غزه د اسرائیل د بریټ لوجې دي دغه اسرائیلی سندرغاړي ته د یوروویژن سندرو سیالۍ په نیمه پای یا سیمی فاینل کې د ګډون وخت ورنه کړل شي. دوی وروسته د مالمو شار په لارو کوڅو کې خپلې مظاهرې ته دوام ورکړ. د ټلیفون له لارې د رای ورکولو د پروسې په لړ کې اسرائیلی سندرغاړي ایډن ګولان د یوروویژن فاینل ته ځان ورساوه. د سندرو د دې سیالۍ فاینل سبا کې شي. د یوروویژن سندرو سیالۍ په فاینل کې به د شپږ هیوادونو سندرغاړي برخه اخلي چې پکې فرانسا، جرمني، ایټالیا، اسپانیا، بریتانیا، سویډن، کرواتیا، خبرس، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لوکسمبورګ، پرتګال، سربیا، سلووینیا، اوکراین، ارمنیا، اتریش، استونیا، ګرجستان، یونان، اسرائیل، لیتویا، هالند، ناروی او سویس شامل دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو. د پکتیا ولایت ګردیز شار اوسیدونکو وایي چې په دې شار کې د شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي نشته. دوی د دې کار یو علت تر اوسه په شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لور ته د ګردیز ښاروالي چارواکي وایي چې د شاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لار د شار ماستر پلان پلی کوي. جزئیات د نجیب الله خیل پر راپور.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
یمو پکتیا مال فکر دادی څلور دی ورسره ولایتو له جمهوریت څخه څوک نه یادی دا ته دی ولسوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. نور زونو ته ګورم مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلابات د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سړکونه کې پخسي. که چیرته ماستر پلان عملی شي د سړک جيبو معلوم شي دی او د چا د کور جيبو معلوم شي د مارکیټ جيبو معلوم شي د جمعه جيبو معلوم شي ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار بود په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټه جوړ شي د مثال په ډول 15000 نمرې وي 15000 نمرې وي په یو کې مخته بل منزل راځي یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره. بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح هیڅ زیات لرو پراخ صحیح لرو دغه لپاره باید د پخرګوټي بند کار وشي.
کڅه هم په ګردیز خار کې د سرپټو لخته او د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مسیدلا زین دی کومي پروژې چې نیمګړي پاتې دي هغه د سرکو پروژې دي نورې پروژې دي نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نو می رضوان ګران دي ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي د لیټونو د خار د روښنايي پروژې دي په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې. لختي پټ نو ک څه په باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګې لیدل چې لختي نو به پاسه په سرک بي دي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 نوې پلان شوی پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز خار کې د ګډو پروژو پرې کول په پام کې لري. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د خاریانو هم وختنه ده چې تطبیق او عملی شي. طبعا هغه خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې د ودانۍ جوړې کړې، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر خارونه لکه ګردیز، خوس، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورت او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې خارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د امریکې دو چارې نه دي روانې شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا ستیرو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي میلمه لرو، یعنی یو ځانګړی میلمه لرو، له هغه سره مو خبرې کړې دي او د خبرونه په ترڅ کې به درته معرفي کړو. خو دمګړی کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د شترمور فارمونه د ډیګری دوه حال کې دي. په دغه ولایت کې د مهال د شترمور څلور فارمونه شته چې په نشته وخت کې به د غوښو قصابي هم په شار کې فعال شي. په ورته وخت کې د شترمورغانو فارم لرونکو د طالبانو له حکومت څخه د دغه فارمونو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د شترمورغانو د فارم څو میاشتې وړاندې جوړ شوی، خو څو د ګوتو په شمیر شترمورغان لري. د دې فارم مسؤل اجنیا مطلع وایي څو میاشتې وړاندې له هرات ولایت څخه دیش د شترمورغ چچان راوړي وه، خو د روزنې په اړه یې لازم پوهاوی نه درلود چې له امله یې ګڼ چچان مړه او څو د ګوتو په شمیر ورته پاتې شول. نوموړی د طالبانو د حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د شترمورغانو د روزنې په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
تقریبا دیش نه نیمه د هرات څخه راوړي وي او شپږ دانې یو بل چا باندې خرڅوله، نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراک او په دیو په دوا او په شو مسر نه خلاصې دی. نو سره سره مړس ولله چاو پښې کړې سولې سره څوک مریضان سول مړس ولله او دا ودانی اوس پاتې دي. دا نو مخ پر غټدن انشاء الله روان دي. اوس یې څو عمل کیږي کوم تکلیف او کوم مشکل نه دی پر سوي دي. ساتنه موږ پارم د پار کوچ اگې واشي شان دي سي خلګي را سخه یوسي اوس موږ خلګو تور کړی دي خلګو سخه وړي دي.
د رهولا په نوم د دې فارم یو کارکونکو وايي په کندهار کې د شترمورغانو روزنه لمړی تجربه ده. د دې په خبره خلک هر وخت د شترمورغانو د لیدو لپاره ورته راځي او ځینې علاقه شي چې راي نسیا وی ساتي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راوړل، نو بیا هم خوراک مور برابر کړ. خوراک مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي. نو خلک یې څخه راځي سیل کې، خلک یې ګوري، خلک یې وړي. دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلک یې باغو د پاره وړي. دا تقریبا 3 متر جګوالی لري. دا غیاګي د دې نه ده، نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده. و چې شپږ پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه خنه پکښ نیوالی باندې خوراکه خنه جلاده او اوس خوراکه وچ شپیش دي او جواری دي او بور کوو د خپل وخت باندې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسلان بای په دغه ولایت کې څلور د شترمورغانو فارمونه سته. د مسلان په وینا په نږدې راتلونکي کې به د شترمورغ د غوښو یو قصابي هم پرانستل سي چې غوښه به یې ارزانه او پلورل سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیک لیست احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی. نه یو پل جوړ شوی ده، یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تیرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ شوی ده، نه یو مکتب جوړ شوی ده، نه تر اوسه پورې یو موسسه کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي، یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي. خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک یو پلچک یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ شوي. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم. زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه د غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي. او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه د غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول سي، نور هر څه کنټرول دي انشاء الله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ریاض الله راتب یم د پروان ولایت څخه. تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاصه توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه مایوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه مایوبین لرو چې په خې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوی، یعنی د یوازو د شهیدانو غم خړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرسته کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل ماشونم ورکول کیږي، نور مرسته مر سره کیږي، نو هغه کومه کسان چې مایوبین دي د هغوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري دا ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې دا ازادي رادیو میلمه تاسو ته معرفي کوي. خو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیانو په ځای کوچانو او ځای کوچانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لشتر لشتر درې تنه وشل شوی او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیه غوښتنه وکړه. طالب چارواکي د ځمکې دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. د ملګرو ملتو د خړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خور ځواکۍ دارو دریو وخته ماشومان لړلې یوازې د یو ملاتړ کولای شي. د غیدارې نن په خپل اکسپان کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان وړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبه د افغانستان په دوه شت ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د غیدارې پرون په بیان کې څرګنده کړه چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 تر 1540 ملیمتر پورې د ورښتونو اټکل شوی دی. د جرمنی د دفاع وزیر بوریس پیس توریوس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د های مرس توغندیو درې دستګاوی ورکړي. پیس توریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړي. د های مرس توغندیو دستګا چې پر لاریو نسبېدای شي په یوه مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي، تر اوسه چې اوکراین ته کوم توغندي ورکړل شوي دي 80 کیلومتره مزل کولی شي. طالبانو د افغانستان انټرنیشنل او د دې تلویزیون او رادیو باندې بندیز لګولې دي. یو شمیر کسانو په دې باندې انتقاد کړی دی چې دا د بیان د ازادي ضد اقدام دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د افغانستان انټرنیشنل رادیو او تلویزیون خبرونه تحریم کړي. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په وغونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې و د دې خبري رسنۍ سره چې افغانستان به هر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنۍ او د سرغړونې کمیسیون له شنونکو کارپوهانو، ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي. دغه شان یاد کمیسیون په عامه ځایونو کې د دغه رسنۍ لخوا د پیښو د پوښښ لپاره د تسهیلاتو برابرول هم منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې یا د خبری رسنۍ د خپل خبرونو د منصبانګې لارې چې تولیدوي د دوی د حکومت دښمنانو ته تبر په لاس ورکوي. په دې اړه د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسیون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدنې د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. کده شکایت په برخه کې وویو بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبريالانو شکایت کړي چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه د نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل رادیو او تلویزیون توکمیستا سپتا لمن ووهي.
خو د افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. ښاغلی نجفی زاده ټینګار کوي چې دا اقدام به د دوی پر فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي او زیاته کړې ده چې طالبان غواړي پر آزادو رسنیو او نورو رسنیو فشار راوړي څو په ټکو یې مسلکي معیارونه له پامه وغورځوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است
د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون فعالیت او کړنې ښایي چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسنیو فشار راوړي. د رسنیو د سرغړونو کمیسیون که غواړي چې کړنې یې د بیان خپلواکۍ په لاره کې مثبتې پایلې ولري خدای چې د رسنیو د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې لسګونه نورو رسنیو هم خپل فعالیتونه بند کړي یا هم د طالبانو لخوا تړل شوي. په افغانستان کې خبریالانو هم د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې په وار وار معلوماتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو له امله شکایت کړی دی.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته به انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته تپ له ډیر خوانه یو جذاب رښتا و وخت لمی چې لدی لارې خپل خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب تاسو ول چې په پکتیا کې سیشدلی یاست، اکثره افغانان چې په ولایتونو کې سیشدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا حمل ته پات شي، حال دا چې په خپل زیشنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي، تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوي؟
بله واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدې چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپل په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسټری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، د موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپل راغلی یاست، په سکالرشپ لاري راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دند له لاسه ورکړه یا خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي، په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پیلرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا یې په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپل همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه، او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته. هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا Thank you. سترګونو